سلامونه ستړي مشه زه سفیو لاستان ایگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاسته ایم پیل په خبرونو کو د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف وایي د افغانستان په شمال کې د قشتیپی کانال د جوړیدو په اړه منځنۍ آسیا هیوادونو ته وضاحت نه دی ورکړل شوی او دا مسله د اندېښنې وړ ده. نوموړي د جمعې په ورځ په تاجکستان کې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو په سرمشریزه کې وړاندیز وکړ چې د یاد کانال د رغنیزو چارو د څیړنې لپاره باید یوه کاري ډله رامنځته شي. ازبکستان په داسې حال کې د قشتیپی کانال په اړه اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو حکومت بیا د قشتیپی کانال جوړول خپل اساسي حق بولي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت سلاکار ډاکټر فاروق اعظم ازادي راډیو ته وویل افغانان د خپل اوبو د مدیریت توان لري، خو د اوبو د برخې یو شمېر پوهان د ازبکستان اندېښنه پر ځای بولي او ټینګار کوي چې طالبان باید د قشتیپی کانال په اړه دغه هیوادونو ته وضاحت وړاندې کړي. د نړیوال مرستندوی ماموریت آی ای ایم مؤسسه وایي د طالبانو له مالیې وزارت سره په ارتباط کې شوې ده او د ملګرو ملتو او اکار له مؤسسې سره اړیکې نیولې چې د دوی اتلس غړي د طالبانو له توقیف آزاد شي. د نړیوال مرستندوی ماموریت مؤسسې نن په یو بیان کې وویل دوی ته د خپلو غړیو د نیولو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د راپورونو له مخې ولس افغانان او یو امریکایي ډاکټر چې له آی ایم مؤسسې سره کار کوي یولس ورځې مخکې په غور کې نیول شوي دي. طالبانو بیا ادعا کړې چې دغه کسان د عیسویت د ترویج او تبلیغ خاطر نیولې دي. یو شمیر سوداګر وایي د تورخم دروازې له پرانستل کېدو سره سم د سکینر د خرابېدو له امله دواړه غاړو ته پر تازه میوې او سبزی بار موټرې ولاړې دي. هغه ویډیوګانې چې ازادي راډیو ترلاسه کړي پکې لیدل کېږي چې د دروازې ها غاړه هم د تازه میوې او سبزیو سوداګر د اعتراض په ډول راټول شوي او ادعا کوي چې د پاکستان حکومت ورته په یوه او بل نوم لارې بندوي. په تیرو شاوخوا لسو ورځو کې چې د تورخم دروازه تړلې پاتې وه دواړو غاړو ته د راپورونو په اساس تر $2 میلیون پورې زیان اوښتی دی. او په ایران کې د مهسا امینی د مړینې په لومړي تلین کې چارواکو د هغې پلار امجد امینی نیولی دی. د 22 کلنې مهسا امینی مړینې یو کال مخکې د ایران د رژیم پر ضد د سختو اعتراضونو لامل شوه. د لارون کونکو د ځپلو سره سره بیا هم لارونونه دوام لري. د ازادي اروپا د فردا راډیو د راپور له مخې امجد امینی د سې شنبې په ورځ له خپل کور بهر ونیول شو. د پښتنو لپاره په خپل پلرني ټاټوبي سقز کې د استخباراتو څنګ ته وړل شوی. هغه ته ویل شوی چې هغه او کورنۍ نن له کوره د وتلو اجازه نه لري. امنیتي ځواکونه د دوی کور محاصره کړی. مهسا امینی د تیر کال د سپتمبر په 14 په تهران کې د ارشاد پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته په روغتون کې سا ورکړه. هغه د اسلامي حجاب د نه رعایت په خاطر او تور نیول شوی وه. لارون کونکو تیره شپه په ایران کې د پراخ مظاهرو په ترڅ کې د دغه هیواد د مشر پر ضد شعارونه ورکول او د ښځو د حقونو پر درناوي یې ټینګار وکړ. نن هم د ایران په ګڼو ښارونو کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانم د خبرونه تمغه هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، نن په ایران کې د مهسا امینی یا ژینا امینی لمړی تلین دی. مهسا یا ژینا هغه ایرانی کوردنجلی ده چې تیر کال په همدې ورځ د ایران د مذهبي پولیسو په توقیف کې ووژل شوه. د پیښه په دغه هیواد کې د ولس احساسات وپارول. د ژینا له وژل کېدو یو ورځ وروسته د قبر پر شناخت یو چا په کوردي ژبه په لاس ولیکل: ژینا ته نمرې، نوم دې په رمز او سمبول بدلیشي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا عبارت چا لیکلی و، خو د دې عبارت خپرېدو د ایرانیانو په منځ کې عجیب عاطفي او رواني ځواک وپاروه. د مهسا نوم او هشتګ په ټویټر کې د 15 ورځو په ترڅ کې تر 200 میلیون ځلې ډېر وکارول شو او ریکارډ یې جوړ کړ. وروسته 215 میلیون ته ورسید. د دې د وشل کېدو په 14مه په ایران کې ستر اعتراضونه وشول او د ایران امنیتي ځواکونو د دغو اعتراضونو د ځپلو لپاره تر وسه وسله تشدد کار اخیستی دی. د ایران د بشري حقونو د سازمان د هغه راپور پر اساس چې د ژینا لتلین سره هم مهال خپور کړي، د تیر یو کال په اعتراضونو کې 22 تنه وژل شوي. د دغو اعتراضونو چې لا هم دوام لري شعار ښځه ژوند او ازادي دی. سره له سختو امنیتي تدابیرو تیر شپه د ایران په بیلو بیلو ښارونو کې خلکو اعتراضونه وکړل. په افغانستان کې هم لتیرو دو کلونو راهیسی چې طالبان واک ته رسیدلی او د شزو د حقونو خلاف اقدامات پیل کړي، یو شمیر شزو مظاهره او اعتراضونه کړي. په روانه خبرونه کې د شزو د حقونو او د بیان د ازادۍ او په مجموع کې د ولسواکۍ لپاره په دوو گاونډیو هیوادونو کې د خلکو په ځانګړي ډول د شزو پر حالو ځلو خبری کو. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي مدني فعاله نظیفه حقپال، د سیاسي چارو نظر خاوند او د امریکا د ارکنساس پوهنتون استاد نجیب آزاد، او د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر هاشم دانش. ټولو میلمنو ته هر کلی وایم، او تاسو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې کده موضوع په اړه مو غوښتل چې پوښتنه وکړي یا نظر څرګند کړي را سره تماسونی سي. لومړی محترم حقپال، غواړم چې متعارف صفانه وای حقپال ټلیفون لا نه دی رخ شوی، نو ور به شو لومړی آزاد صاحب ته. آزاد صاحب، د مهسا امینی پر وژل کېدو ایرانیانو ډیر خبرګون وشود، دلیل ستاسو په نظر څه کېدای شي؟
سلامونه درنه تاسو اوریدونکو درنه مېلمنو ته. د دې مېرمنې په وژلو باندې چې کوم خبرګون وشول، سونه یوازې نه په ایران کې بلکې ایران بهر هم خورا ډېر خبرګون وشول. د دې تر ټولو لوی لامل په تیرو څو لسیزو کې په ایران کې هغه استبدادي دولت یا حکومت یا سیاسي ساختار رامنځته شوی دی. هغه دی، یعنی خلکو یوازې یوه بهانه غوښتله، یوازې د دې مېرمنې د وژلو موضوع نه وه، اما تر دې وړاندې هم ډېر داسې کارونه یا کړنې د ایران دولت یا د استبدادي یا افراطی اسلامی دولت کړی دی چې خلک یې خورا ډېر پازاب کړي وو، اوس یې هم پازاب کړي دي، چې د مېرمنو تر څنګ نارینه هم ډېر زیات پازاب دي. لاکن دوی ته داسې یو څه نه وو پلاس ورغلي چې هغه د راوځي غبرګونونه وشي. د همسا د وژلې راوروسته خلکو په دې باور شول چې نور خو نو مانا هغه اخري هیله ژوند دی، او ژوند د ناخستل کېږي یوازې په یو پوړنی نه سر کول ژوند د ناخستل کېږي، یا هغه ډول چې دوی غواړي چې مېرمنې د پیران کې ژوند وکړي، دغه چوکاټ یا دغه د کومو بندیزونو نه د باندې، که هره مېرمن یا حتی هر نارینه هم خپل شخصي ژوند په خپل غواړي چې خپل خوښه وکړي، هغه اجازه نه لري. نو دې غبرګونونو یو لامل همدغه، او دویم دا و چې اوس په تیرې وله سیزه کې په ځانګړي توګه په منځنی آسیا او جنوبی آسیا بیا په ټول نړۍ کې ټولنیزو شبکو ټولنیزو رسنیو خورا ډېر رول لوبولی دی. تر دې وړاندې هم داسې قضیې کېدلې په ایران کې، په نورو هېوادونو کې، په افغانستان کې، اما هغه ډول غبرګونونه چې د ټولنیزو رسنیو د راتګ وروسته په هېوادونو کې پیل شوي دي، که هغه ایران وي، که هغه مصر وي، یا که هغه نور هېوادونه وي، دغه ساری په تېره کې نه و. لامل یې دا دی چې د ټولنیزو شبکو کومه شبکه بندي چې سوې ده، او خلک ډېر ژر په یو موضوع باندې هغه که ډېری خلک یې په دې غبرګونونو کې ممکن هغه ځاني خطر چې دی ته مخ وي، او سب دی ورسره مخ وي، د کوم ګواړ سره دغه سره دی نه و مخ سوي. ډېری خلک بهر و، او دغه بهر چې کوم هشټیګ وکارول سو، کوم غبرګون وکارول سو، هغه د ایران خلک نور هم هغه خلک چې په ایران کې دننه او په ځانګړي توګه مېرمنې، هغه یې دې ته وهڅولې چې تر دې هاخوا نور ظلم نه شي کېدلی. نو په دغه غبرګونونو کې په تخنیکي لحاظ خورا ډېر رول ټولنیزو شبکو هم ولوباوي.
بله صاحب، ډېره مننه. آزاد صاحب سلامت اوسې. ډاکټر صاحب دانش، آیا د مهسا امینی مظلومیت سبب شو چې ایرانیان ډېر غبرګون وشي، او که فکر کوي ایرانیان بدلون غواړي، او دا پیشه لکه څنګه چې آزاد صاحب ویل یوه پلمه شوه؟
سلامونه نیکیلی تاسې ته، تخنیکي همکارانو، جناب آزاد صاحب ته وړاندې کوم. په اصل کې ټولو ته جوت ده چې څکم 15 کال کېږي چې پر ایران باندې یو مذهبي توندره و ډله حاکمه ده، او هغه ډله د دین څخه په سوء استفاده سره خپل واکمنی پر خلکو باندې تپلې ده، او د ملت ټول شتمنۍ غصب کړي، او د دین تر عنوان لاندې په نورو نړۍ کې خپل د اجمونی سیاستو د پولی کولو لپاره د ایران خلک د بدو مصیبتو سره مخ ته کړي. په ایران کې انفلاسیون او اوشته رسیدلې د قیمتي د پیسو د ارزش او د بزنس تجارت او تحریمونه د شنور چې دا وضعیت خلک ډیر پتنګ باندې راوړي او فقط د یو بهاني پسې ګرځي چې یو بهانه ورته پیدا سي څنګه د خپل عقده او د خپل افکار را سرګند کی و جامع ته. نو په دې لحاظ باندې د ماسا د مرګ موضوع منګو تاسو شاهدان یو چې په میاشت کې په سلهاو لکه ماسا د ایران په زندانو کې اعدام کیږي، سرنوشت یې ورک دی، په زرهاو کسانو مړي او ژوندي په ایران کې اسن د دې مظاهرو څخه چې نیول شوي دي مړي او ژوندي نه دي معلوم چې دا څه سو زندان دي، مړ دي چې کمړه شوي دي، سره کمړه شوي دي. دا مسله ده، اصلي عمل د خلکو نارضایتي د دې سیستم څخه ده. ګورئ تاسو د یو حکومت وظیفه هیڅ وخت دا نه ده چې خلک و جنت ته یوسي. دا د حکومت وظیفه نه ده چې د خلکو د هغه دنیا د پاره کار وکړي څنګه زه تا جنت ته یوسم. پر دې دنیا باندې خلکو ته ارزه خدمات نشي کولای، په دې دنیا باندې خلکو ته طبي، اقتصادي، مسؤلیت، امنیت، ازادي د بیان، ازادي د مطبوعات هیڅ شی نشي ورته راوړلای. پر دې دنیا باندې خلک د ولګي مړکیږي، یو ګول ډوډۍ خلکو ته نشي ورکولای. د هغه دنیا د وورو، غلمانو، د شرابو، د کبابو دغه وادي ورته ورکوي. او دا د حکومت اصلي دنده وګرځي. دا یو ډیر غټ مصیبت دی، او دا مصیبت چې په هر مملکت کې حاکمیږي چې حکومتونه د جنت کلیانې په لاس کې اخی او دوی د جنت ټیکداران کیږي او خلک جنت او دوزخ ته لیږي. دا حالتونه استبداد دی. د دې استبدادو په مقابل کې خلک راپاریږي، خلک خپل ازادي غواړي، خلک غواړي چې د خصوصي حریم د یو انسان باید مسؤونه پاتې شي. الان دا چې دغه استبدادي حکومتو اصلي وظیفه دا ده چې د خلکو په خصوصي حریم باندې تعرض کوي، خصوصي حریم ته داخلیږي، چې دا په یوویشتمه پیړۍ کې دا یو ډیر غلط سیاستونه دي. د دې سیاستو تعقیبول کسان خپل په چنټي کې بل هیڅ شی نه لري چې خلکو ته ارزه کوي، نه علمی پوهوالی لري، نه اقتصادي برنامې لري، نه د خلکو د وړتیا او خلکو ته اسودګدوي ژوند مهیا کولو په اکله باندې هیڅ برنامه نه لري. وخت چې بې برنامې پاتې کیږي نو دغه برنامه ده چې څنګه وسې کړای چې امر بالمعروف او نهی عن منکر فعال کړي، خلک د جنت خواته شوق ورتي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب دانش کور ودن. آزاد صاحب که هم تاسو اشاره درلوده، لیکن که یو څه نور هم په دې اړه خبرې وکړي چې د ایرانیانو مظاهرو او اعتراضونو په مجموع کې زموږ په ټوله سیمه تاثیر درلود او کنه درلود.
دا وژل نو څه کوم لارو نو او کوم خبرګونه شو د څه په دې کې هیڅ شک نشته چې په سیمه په ځانګړي توګه په افغانستان خپل تاثیرات درلود. په دغه خبرګونونو کې چې په ټولنیزو رسنیو باندې خبره شول، په لومړي سر کې خورا ډیرو افغانانو هم په تر ډیره بریده پورې دې برخه واخیستله، او دا مستقیما په افغانستان په سیمه کې به تاثیر خود لرلی. په افغانستان مستقیم تاثیر درلود، له هغه وروسته په افغانستان کې هم له بده مرغه په تیرو دوو کلونو کې چې کوم وضعیت روان دی، تر ایران ډیر استبدادي او ډیر فرعونی وضعیت هلته روان دی، په ځانګړي توګه د میرمنو په وړاندې. په ایران کې خو بیا هم هماغه استبدادي دولت، بیا هم میرمنو ته د هماغه استبدادي دولت په چوکاټ کې د کار او د زده کړې اجازه ورکوي. اما په افغانستان کې چې کوم افراطي ډله واکمنه ده، هغه د خپل افراطي ډلې په چوکاټ کې د غوښتنو په اساس یا د خوښۍ په اساس هم میرمنو ته د زده کړې او د کار کولو اجازه نه ده ورکړې، او خورا ډېرې یعنی په بند کې ساتلې، په بشپړه توګه بند یعنی کړي، د ژوند ټول حقونه ځنې اخیستي. په افغانستان کې هم ولیدل شول چې د محسا د وژل نو څه کوم غبرګونونه په ایران او په نړۍ کې حتی کوم غبرګونونه وشول. په افغانستان کې هم ورو غبرګونونه د میرمنو د حقونو د اخیستو لپاره پیل شول. هغلته هم میرمنې راووتلې، که څه هم شمېرې د ایران په پرداله خورا ډیر کم وو او د بحث زراځم چې ولې کم وو یا هغه بدګونونه چې په افغان په ایران کې شول سوی دي په افغانستان کې ولې نه شول کیږي په هغه کچه باندې لکه په ټوله کې باندې وو د محصاد وژلو په خبرګون چې کوم په ایران کې فایل سو له ایران فایل سو په منطقه په ځانګړي توګه په افغانستان خپل تاثیرات لرله او وسې هم لري او افغانانو ته په ځانګړي توګه افغان میرمنې ته هغه چې په افغانستان کې دي په ځینې ښارونو لکه هرات او په ځانګړي توګه کابل او په بلخ کې دا میرمنې راووتلې نن هم راووتلې.
تاسو ویل چې په افغانستان کې کم وو، یعنی د ښځو اعتراضونه نسبت ایران ته کم وو، ولې دا هم د ډېرو خلکو لپاره پوښتنه ده چې حال دا چې په افغانستان کې له ښځو ډېر څه اخیستل شوي نسبت ایران ته، نو بیا ولې په افغانستان کې عکس العملونه کم دي؟ په کم شمېر ښځو په مظاهرو کې برخه اخیستې ده او اعتراضونو کې
لبد امرغه په افغانستان کې په تیر او ټول سيزو کې خو ځانګړي توګه په تیر څلور لسیزو تلويشتو کلونو کې افغانان له دغه سي بدبختي یا جګړو له کبله دومره د سیاسي شعور د ټولنیز حقوقو له شعور او له سواد لري ساتل سوي دي چې اویا فیصد خلک وسم په افغانستان کې بدبختانه یو واقعیت دی چې باید وویل شي. هغه خپل ټولنیز حقونه اصلا نه پیژني. کله چې په یو ملت کې په یو قوم کې سیاسي شعور نه وي، هغه د سیاسي شعور له مخې خپل ټولنیز حقونه ونه پیژني، نو دغه ټولنیز حقونو د غوښتنو لپاره دا هیڅ کله هلې ځلې نه کوي، ځکه د خپل حق تعریف سوی نه دی، ټولنیز حقونه ورته تعریف سوي نه دي. د ایران او د افغانستان په تړاو کې موږ وکړو، د ایران ملت تر افغانستان په سلهاو چند ډیر باسواده دی. هغه سره د دې چې د استبدادي افراطي ډلې تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي، لکن تقریبا ټول باسواده دي، تقریبا ټول ته خپل هغه ټولنی سقونه معلوم دي او د کوم قوانینو یا هغه آسماني یا خدایي قوانین یا ځمکني قوانین چې انسانانو په پلاس جوړ شوی دي، یا مثلا د بشر حقوقو نمونه ورکو، یا نور د ملګرو ملتونو کنوینشن، د دې سره د ټول سره خورا ډیر آشنایی لري او د همدغه قوانینو او دغه اوامر او اصول او عرفونو پرنا کې هغه خپل ټولنی حقونه تعریفوي او دغه ټولنی حقونه د غوښتنو د پاره حل ځلی کوي. په افغانستان کې دا قضیه په بشپړ توګه متفاوته ده. په افغانستان کې یوازې د تیر شل کلونو کې سره د دې چې تیر شل کاله چې کوم نظام هلته وو، په یو ورځ هم داسې نه و چې افغانستان کې جګړه نه وي او د ډېرې لویې جګړې سره مخ وو، جګړې سره، غربت سره، همدارنګه د فساد سره او د نورو مسایلو سره مخ وو. لکن په دغه تیر شل کلونو کې چغلوې لاسته راوړنه وه، هغه دغه وه چې یوه برخه د ځوانانو هغه قشر چې شل کاله وړاندې چې کوم ځوانان وه، هغه چې اوس نری ځوانان، هغه له زده کړو له سیاسي شعور خورا لیدي وو. په تېرو شلو کلونو کې یوه برخه د دې ځوانانو وتوانېدله چې هغه باسواده سي، هغه سیاسي شعور ولري او د همدغه سواد او سیاسي شعور په رڼا کې خپل ټولنیز حقونه وپیژني او د حقله چې د دې دغه ټولنیز حقونه د نقص کیږي دغه په وړاندې عکس العمل وشي. نو دغه قشر د ایران په پرتله خورا ډیر کم دی. کله چې په یو هیواد کې د ټولنیزو د خپل ټولنیزو حقونو تعریف نه وي او هغه ملت یا قوم د ساتل سوی وي چې یوازې هغه ته د دوه وخت ډوډۍ پیدا شي، نو د خپل حقونو اصلا نه پیژني، هم دغه په تیاری کې را لوي سوي، د لیدلې را لوي سوي، سمجه سوي، حتی بیا مړ سوي هم دغه سي د افغانستان په بخت نه څو نسلونه داسې روان دي. نو له هغه څخه خدای توقع نشي کېدلی چې هغه دغه سي ټولنیز حقونو د پاره راوځي چې هغه اصلا پیژني نه او ټولنیز حق نه ورته وایي. یوازې د پاره دغه دی چې د تر څوک څو نه وایي او یو ګول وړي د پیدا شي، سره دی چې هغه هم هغه ظلمونه هم خورا ډیر روان دي. یعنی د افغانستان په لورو پروتو سیمو کې هم هغه خلک چې هغه لزده کړو له ټولنیزو حقونو له سیاسي شعور په نړۍ کې سره روان دي، له ټول مسایلو لري دي، بیا هم د غوږ و نارام دی. لکن په هغه کچه باندې چې خبرګونونه دی وشول سي، هغه شعور اته نسته بدبختانه، او ملت شعور ورکول د یو ورځې د یو ورځې کانګرې لسی دی غواړي.
ډیر مننه. سلامت اوسې. قدر من اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو تشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په ایران کې د وی ځواني مهسا امینی د وژل کېدو د تلین په مناسبت په ایران او د غراسیمه کې خصوصا افغانستان کې هم د شزو د حقونو او همدارس د ډورو مدني آزادۍ لپاره د هلو ځلو په اړه خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر هاشم دانش او همدارس د سیاسي چارو نظر خاوند او د امریکا د ارکانساس پوهنتون استاد نجیب آزاد. محترم نظیفی حق بلته مو هم بلنه ورکړې او وعده یې هم کړې و خو تر اوسه پرې ټلیفون ته ځواب نه وایي. دانش صاحب، ستاسو په نظر آیا د ایرانیانو اعتراضونو کومه نتیجه هم ورکړې ده؟ په خپل د ایرانیانو لپاره وضعیت خو فکر کوم چې تغییر شوی نه دی، سره لدې چې ډېر شمېر ایرانیان ووژل شول، وځپل شول، بندیان شول، لیکن همغه حکومت دی او همغه سیستم یې په همغه شکل سره چې و همغسې دوام لري.
بله، تقریبا تر اوسه پورې هم لا هم پر خلکو باندې قیودات په ایران کې اضافه تر سوه، په واسط د دې چې په زرهاو خلک بندیان سوه، په سلهاو خلک اعدام سوه، لا درک سوه، خو داسې ملموسه نتیجه چې ایرانیانو غوښتل چې په لاس باندې راوړي دا ونه سوه د چې راوړي. په د دې علت دا دی چې مخکنی دورانو کې بداسې و چې د یو تحول د پاره به داخلي عوامل ډیر نقش درلود. مثلا که په داخل کې زمينه د تحول د پاره آماده شوی وای، اتمن هغه تحول به په نړۍ کې راته، که انقلابونه کېدل هم د خلکو په زور باندې به انقلاب کېدی او خلکو به انقلابونه کوله، حکومتونه به چپه کوله، خپل د خوخي حکومتونه به جوړوله. متاسفانه په یوشتمه پیړۍ کې بهرنی مسائل یا بهرنی مداخله اساسي نقش او رول تر داخلي نه اضافه تر سوی دی. په دې معنی باندې دی چې هغه وخت حکومتونه رنګيږي اوس په نړۍ کې چې بهرنی په بهر کې تصمیم نیول کیږي او بهرنیان غواړي. تاسو ولیدل امریکا د نظم نوین تر عنوان لاندې لیبیا حکومت رنگ کوي، په تور مثال سوریه کې مشکل پیدا کوي، عراق کې داسې کوي، طالبان په افغانستان کې لمند څخه یوړه. ولی په داخل کې ایرانیانو په ډیره قرباني ورکړه، اما تر اوسه پورې هم سپایي پاسداران، سپایي قدس و اطلاعات د ایران حاکم دي او دا حالاتو ته تغییر نشي ورکولای.
سره لدې چې یو وخت لځینو ایرانیانو موریدلې دي وای چې کله امریکایي قواو په عراق حمله کوله، ځینو ایرانیانو ویل چې کاشکې په ایران باندې حمله کړې وای، او دوی له البته هغه ایرانیان مې منظور دي چې د ایران د اوسني حکومت مخالف دي، څو دوی له همدغه حکومت نه خلاص کړي ول. لیکن ولې فکر کوي چې نړیوالو دې خوا ته پام ونه کړو؟
ایران امریکا ته یو لنګ غوا ده چې همیشه لوی شي او شدي ورته ورکړي. که د ایران حکومت نه وای، امریکایانو هیڅ وخت پر خلیج پر ملکو باندې دومره وسلی نه سویدل چې خرڅې کې. ایران څخه یو اژدهار جوړ کړی دی په خلیج او په خصوص عربستان سعودي او دا د خلیج اطراف ملکونه د ایران نه ډاری، او هیڅ کله د امریکای سیاست په دا 50 کال کې هم د ایران د رژیم د رنګیدو
اما فکر نه کوي. دانش صاحب چې په خپل همدغه رژیم د ایران هم پلویان لري او شمیر ایرانیان شته چې شمیر دې توجه ور دی چې هغه همدغه حکومت حمایه کوي او اجازه نه ورکوي چې تش لاس مظاهره چانې نسکور کی.
منظور پونسو
منظور می داره چې د ایران حکومت په خپل هم طرفداران لري. منظور می داره چې مثلا حزب الله یاندي هغه کسان چې په انقلاب کې ګډون درلود هغوی شمیر هم د پام وړ دی، یعنی داسې سړی نشي ویلی چې هغوی شمیر ډیر کم دی، یعنی هغوی هم د خپل حکومت ملاتړ کوي او تشلاسي مظاهره چن نشي کولی چې دا حکومت په اسانه رنګ کې.
استبدادی رژیمونه همیشه د داسې حلقو خاوندان دي چې یعنی د ایران حکومت کچیر یو آزاد رفراندوم وسی یعنی زه د په یقین درته وایم چې ډیر په کم فیصدی باندې طرفداران ایران پیدا کوي شي، حتی په دې سپا کې، حتی په دې کسان چې په حکومت کې کار کوي. اما د خلکو امید ایران و د حکومت و تغییر ته امید نشته چې مثلا د دولتي کسان یا مثلا نظامیان راسی د خلکو په څنګ کې ودرېږي. تاسو پوهیږئ چې استبدادي رژیمونه په هر څه وخت کې تصفیه کوي، او هغه کسان چې مثلا پوهیږي یا شک باندې کیږي هغه د منځه وړل کیږي یا زندانیان کیږي. یا په طور مثال باندې دغه اوس وزیر دفاع د چین سرنوشت هیڅ معلوم نه دی چې دا بندي دی، چیرې دی، چیرې نه دی. استبدادي رژیمونه خو دا کارونه کوي. یا په طور مثال باندې د واگنر په نامه کودتا پوتین جوړ کړه، خپل مخالفین شناسایی کړه، په هغه کې په سلهاوو کسان بندیان کړه، زندان یې کړه تر هغو چې خپل مخالفین شناسایی کړي. استبدادي رژیمونه همیشه مانورونه اجرا کوي چې دوی وسې کړه خپل مخالفین. یعنی په ذات کې د ایران اخوندي رژیم یو منفور رژیم دی. پیلان په ایران کې خواخوږي نه لري، خلک یې طرفدار نه دي. ایرانیان پوهیږي چې ایران یو داسې غریب مملکت نه دی. ایران زراعتي صنعتي مملکت دی، تیل لري، تجارت لري، بزنس لري، ولی پیسې بی ارزش دي. مونږ په دې باندې ایرانیان نه پوهیږي چې د دوی پیسې د سوریې په جنگ کې د دوی دولت مصرفوي، د عراق په جنگ کې مصرفوي، د فلسطین په جنگ کې مصرفوي، د لیبیا کې مصرفوي، په افغانستان کې مصرفوي. دا د ایرانیانو ټکس پیسې دي چې د ایران اخوندي رژیم خپل د اجمونیزم او خپل د برتري طلبي په خاطر باندې دا پیسې هلته مصرفوي، او د خلکو اقتصادي وضعیت
ورستر بولی بتر کیږي. نو دا رژیم خلکو ته د قبول وړ نه دی. بله صاحب، ډېر مننه. سلامت اوسه ډاکټر صاحب. دانش آزاد صاحب، عملا فکر نه کوي چې د ایران حکومت په دې یو کال کې محدودیتونه لا زیات کړی دي؟ مثلا یو کال مخکې شزو کولای شوی چې هر ډول تر یو حده پورې آزاد دي جامع واغوندي، لیکن نن په دې خاطر نیول کیږي او ځپل کیږي. دا د دې مهسا امینی له وشل کېدو وروسته د خلکو د پاڅونونو د منفي نتیجه نه ده؟
ګورئ، ټول استبدادي حکومتونه یا دولتونه یا سیاسي ساختارونه هر نوم چې ورکو هغه تر هغه ورځې پورې چې دی په قدرت کې دی ویره لري، ځکه دی هم په دې پوهیږي چې دی له کومه لارې، له کوم طریقه دی واک ترلاسه کړی دی. او دا واک چې تل هم د خلکو په زړونو او اذهانو واکمني نه وي، دا ویره د دې واکمنۍ سره وي چې هر ورځ ممکن د دوی په وړاندې خلک ودرېږي. او کله چې دا ویره ډېرې شي، نو هغه کړنې چې دی یا هغه کړنلاره چې دی انتخاب کړې وي، هغه لا ډېره دی هغه کې جدي کې هغه لا ډېر زیات ټینګار پر وکړي. د مهسا امینی د وژل نه وروسته چې کوم غبرګونونه وښوده سوله د ایران د اوسني یا د استبدادي نظام په وړاندې، دا نظام یې وویره وایي په دې کې هېڅ شک نشته. دا نظام وارخطا سو، دا نظام ایمرجنسي اعلان کړه په ایران کې. دا په خپل ویره ده، نو د دې ویره څخه د وتو لپاره د بل لار نه درلوده چې هغه قیدات یا هغه بندیزونه یا هغه ډول کړنلاره چې دی په ایران کې پلی کړې ده، هغه لا نور هغه کې پسې وغځوي، هغه لا نور.
لیکن فکر نه کوي کله چې یو دولت په دې پوهیږي چې خلک څه غواړي، بیا یو څه نرمښت راولي د دې لپاره چې دوی آرام کې، د دوی هغه احساسات غلي کې، عموما همداسي وي.
ګورې، هغه دولتونه وی چې هغه په دې کې هیڅ شک نشته چې په نړۍ کې داسې دولت نشته په یو هیواد کې هم چې هغه آیډیل وي، هغه په بشپړ توګه د خلکو په خوښه وي. تبي خبره ده، خپل طرفداران، خپل ملاتړي او خپل مخالفین بل لري. لکن کله چې مخالفت او طرفداري د سره تلي، نو هغه خوا چې د طرفداري ډیره درنه ده، نو هغه بیا وخت نا وخت مخالفین ول لپاره نرمشي. لکن کله چې هغه سیاسي ساختارونه په دې باور وي چې مخالفت تل ډیر درنه ده، هغه که نرمش توشي، د مهسا امینی د وژلنه وروسته چې کوم غبرګون ښکارا سول کړي، هغه په وړاندې د ایران اوسنی وضعیت واکمنی نرمش شول وای، نو دا غبرګون لا څو چنده کېدل. خلک په دې باور کېدل چې دوی وتوانېدل چې د ایران اوسنی واکمنی وګواشي او هغه واقعیت هم داشته که چیره د ظلم و جبر دغه څلوېشت کلونه یا پنځوس کلونه چې په ایران کې دغه واکمنی تر سره شوې ده، نو په بیلابیل ډول خلک له دې څخه په عذاب دي. ما زه یوه بهانه غواړي که چیرې نرمه شور سوی وای یا د محسا د محسا په وژلو کې چې کومو کسانو کومو اداراتو لاس درلود یا هغه محاکمه سوی وای او نور نرمه شور سوی د ښځو یا د میرمنو په حکله، نو بیا دا لړۍ نور پسې لاپسې غځېدله. دوی په دې باور دي او دوی نور هم یعنی واکمنان نور هم غواښله. د استبدادي دولتونو تل هم دا هڅه کوي، هغه دولتونه چې هغه نرمشي هغه استبدادي دولتونه هیڅ کله نه وي. هغه دولتونه چې نرمشي هغه په استبدادي لار نه راځي، هغه واک د دې لارې نه ترلاسه کوي. کوم دولتونه کوم سیاسي ساختارونه چې د زور د لارې د انقلابونو د لارې واک ترلاسه کوي، هغه هیڅ کله هم د خلکو یا د خپل ملت په وړاندې نرمش نه شي. البته هغه نرمشتونه چې دوی په بشپړ توګه په دې باور وي چې دوی په ګټه ده، هغه ته د نرمش نوم ورکول کېږي. لاکن چې د ملت په ګټه وي، هغه خو بیا دوی د دې لارې نه راتلله، ځکه ملت هېڅکله د یوه هېواد ملت هم نه غواړي چې دوی په هېواد کې وسلوال انقلاب وشي، دوی په هېواد کې داسې واکمنان راشي چې نه یوازې چې دغه ملت سره ظلم او جبر رواني لکه د ایرانیانو سره، بلکې په نړیواله کچه باندې پر دې باندې چې کوم بندیزونه دي، دوی چې کوم ډیپلوماتیک تعاملات دي د نړۍ سره، په بشپړ توګه یو ډول منځوي سوی هېواد دی. هغه ډول چې نور هېوادونه تعریف لري، هغه تعریف د په نړیوال سټیج باندې ایران نه دی. نو لهذا د دغه واکمنۍ د ساتلو دپاره کومه کړنلاره چې له نن څخه پنځوس کاله وړاندې انتخاب شوې وه، هغه کړنلاره ته به دی ادامه ورکوي، او دغسې غبرګونونه چې د دوی په وړاندې کېږي هغه به دی وهي، هغه به دی رټي، هغه به سرکوبه کوي تر څو نور خلک بیا د دې په وړاندې ونه درېږي. لاکن بلې خوا ته دغه وهل رټل بیرته په ټوله کې ممکن د یو خاص وخت د پاره خلک یو څه خاموشه کې یا دغه دولتونه په دې باور چې موږ خلک خاموش کړل، لکن دا یو نیریټیو جوړ سو په دې کې هیڅ شک نشته. دا خلکو ته یو فکري مسیر جوړ کړي. نن که د مسامینی کلین منزل کېږي، دا په څه معنی؟ دا په همدې معنی چې دا نیریټیو جوړ سوی دی او دا نیریټیو خورا په بریالیتوب سره مخته روان دی. دا که نن وي که سبا وي که کال او که لس کاله وروسته وي، دا به بیا نتیجه ورکوي او دا واکمني به هرومرو د سقوط سره مخ کیږي.
بله، ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له آزادی رادیو ترشنا اسمان لاندې پروگرام اورئ. په دې پروگرام کې د محسا امینی د لومړي تلین په مناسبت په سیمه خصوصا ایران او افغانستان کې د دی پیشه د اغیزو په اړه خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر هاشم دانش، د سیاسي چارو نظر خاوند او د امریکا د ارکانساس پوهنتون استاد نجیب آزاد، او همدارس مدني فعال نظیف اقبال مو ملمانه دی. محترم اقبال هم دا اوس له استودیو سره وصل شو، ورته هر کله وایم. محترم اقبال، ستاسو په نظر د افغان او ایرانی شزو د غشتنو توپیر په څه کې دی؟
من نه سلامونه تاسو محترم بلمنو او وریدون کتا زما په نظر توپیر شته، خو د توپیر نه ډیر شباهت ډیر ده. او مهم ده په دې شباهت چې هغه اساسي شباهت د هغې باندې هم وغږېږو، ځکه چې دواړه تقریبا مشابه رژیم سره مخامخ دي چې دوی په مختلف ډول خصوصا د دین د استفادې څخه دوی د ښځو هغه خواست آزادی او دوی محدودوي. خو په ایران کې مونږ ګورو چې هغه اساسي حقوق چې حداقل د زده کړې دي، حداقل د کار حق ده، تقریبا دا خوندي دي. او ایرانی ښځې بل تفاوت د ایرانی ښځو په خوځښت کې هم شته، هغه دا چې او د ایران په ټولنه کې او د ایران د نارینه و طبقې د دوی دفاع د ښځو د حقوق څخه، دا هغه مهم عوامل دي چې د ایرانی ښځې خوځښت په دنیا کې او ډیر قوت ورکړی دی. او له بلې خوا نه که تاسو د بین المللي ملاتړ اړه وګوري هم د ایراني خزو ملاتړ ډیر ده، ځکه چې د ایران د رژیم په ضد لکه امریکا او برتانیا مونږ ولیدل چې دوی یو څه تحریمونه نور هم زیات کړل، دوی بیانې درلودل.
یعنې تاسو فکر کوئ چې د افغان خزو نړیوال ملاتړ کم دی؟
متاسفانه چې ملاتړ په دې اساس کم شو چې موږ ولیدل چې طالبان په یو د نړیوالې ټولنې او خصوصا چې پراس کې امریکا د دوی د توطیې په اساس دوی بیرته قدرت ته ورسېدل، او د دوی د قدرت ته رسېدل چې امریکا دوی سره هم اوس امنیتي او استراتیژیکي اړیکې لري، هغه د موږ ولیدل چې ورمورسته د مقامات هم په خپل بیانیې کې وویل چې موږ ډېر زیات خوشاله شو چې موږ د امریکا منافع سره ډېر نږدې
یو. خو منظور دې مثلا د لا سخت دریزو افراطي ډلو په مقابل کې دی لکه داعش او القاعده په ارتباط، لیکن امریکا په طالبانو وسم بندیزونه لګولې دي، وسم د افغانستان د بانکونو پیسې کنګل دي، هر ورځ په بیلابیلو نړیوالو ټولنو کې طالبان په دې غندل کیږي، له دوی څخه بیا بیا غوښتل کیږي چې ښځو ته د تعلیم او کارو نور حقونه ورکې، نور دو څوک یوازې حمله پاته ده، نور فکر کوي چې نور هم څه پاته دي.
زه فکر کوم چې دا ډېر تشریفاتي او خالي اقدامات دي، ځکه چې دوی
کدا تشریفاتي وي هغه څه چې د ایران په برخه کې شوي دي هغه هم باید تشریفاتي و ګڼو. مخکې زموږ بل میلمه ډاکټر صاحب دانش تقریبا دغسې عقیده درلوده چې کوشتلې وای چې نړیوال خصوصا امریکا نه غواړي چې د ایران رژیم وپرځي.
رژیم د شکست مسله هغه جدا خبره ده، مونږ پوهیږو چې نړیوال دولتونه مجبور دي چې د نړیوالې کنوانسیونونه خصوصا د ملل متحد منشور په اساس دوی د نورو هغه حاکمیت باید احترام وکړي حاکمیت ته، او هغه وخت چې د 2001 کال نه وروسته چې کله امریکایان راغلل افغانستان ته، هغوی هم د شورای امنیت د یو قطعنامې په اساس راغلل چې هغه هم دواړه لري، ډېر خلک دغه هم منتقد دي او دا یو اشغال او تجاوز بولي، اگر چې بیا اکثریت وایي چې دلته یو هغه بین المللي امنیت په اساس یو توجیه درلودل چې دوی داخل شول. نو زما بحث دا نه ده چې نظامی حمله وشي، زما بحث دا ده چې افغانستان کې توجیه په دې وشو چې دغه د دوهې خپل موافقت نامه کېدای شو چې دا په دغه شکل نه وای، دغه خپل تسلیم کېدل یا شکست یا د هغه نیرو چې په افغانستان کې و د دوی د افغانستان څخه تخلیه مسله، او دغه خلاص چې فعلاً افغانستان کې دا، او یا مثلا د ملل متحد ماموریت چې د امنیت د شورا په اساس د تجدید کیږي، دغه ماموریت خپل ټول نه تطبیقیږي. مثلا یو مهم بخش دا ده چې باید سیاسي ډایلوګ یا مثلا همشموله حکومت چې هلته د اساسي د افغانان اساسي حقوق خوندي وي، هلته مثلا د بشري حقونو ته
اما دا خبره خو دوی هم کوي چې باید طالبان د غسیو حکومت ته غاړه کشیږي چې نشته، او کړي شي دوی دا وایي چې تاسو خپل افغانان په خپل منځ کې جوړ نه وي، کله چې بم دوه ته پلاوي استاو اړیو به ځان ته جلا ایجنډا درلوده، سره اتفاق هم نه درلود، نیم په سپیدار تقسیم وي نیم په ارګ تقسیم وي، نو خپل لاسمو قدرت له لاس ورکو. خو خیر دا به بس یو څنور موشي ک صرف د افغان شوزو د ایرانی شوزو د غشتنو په اړه د ملمنو نظر وورو، د ډاکټر صاحب دانش نظر هم غواړو چې وورو. دانش صاحب کلند وایست د دوی دواړو په غشتنو کې څومره توپیر دی؟
زه فکر کوم چې کار ازادي او ډوډۍ دا هغه شوارونه دي چې د دواړو ملکو مشترک دي، اما تفاوت په دې کې دی چې په ایران کې د مکتب او پانتونو د خزو د کار په عقل باندې کم بندیزونه نسته، هغه نورمال ډول دي. متاسفانه چې په افغانستان کې پر دغه شانو باندې هم بندیز دی، ولی شوارونه په مجموع کې یو شکل باندې و، او حتی په خارج کې لکه جرمنی و امریکا و دی ځایو کې چې مظاهره کېدلې، ایرانیانو به د افغانانو په مظاهرو کې شرکت کوي، افغانانو به د ایران، یعنی د ښځو درد مشترک و په دواړو ملکو کې، او دواړه ملکونو ښځې د داسې یو رژیمو څخه په مشکل کې و. نو ولې د افغانستان مشکلات لا هم پسې ډیر دي؟ په دې خاطر سره چې افغانستان د فرهنګي لحاظ څخه هم تر اوسه پورې او د بس ساتو سواد لحاظ هم په ایران سره نسی مقایسه کېدلی، ولې په ان هم د افغانستان خود وسو کړی چې خپل غږ پورته کړي؟ تر دا اوسه پورې هم چې د طالبانو حکومت یو چالش ایجاد کړی دی او دنیا جرأت د دې نه کوي چې په رسمیت یې وپیژني، هم د ښځو د مبارزې د ثمر دی چې د دوی تقابل و په دې مسلې کې. و په هر صورت باندې استبداد یو استبداد دی، مشکلات یو مشکلات دی، ولی فرق دی په ایران او د افغانستان په مسلې کې فرق وجود لري. افغانستان کې وضعیت ډیر بدتر تر ایران دی. ایران کې یو سلسله سهولتونه شته.
بله ډیر زیاته مننه کورودن محترم حقپال. تاسو د ایران حکومت پکتو چې په څلوېښت کاله کې څومره تغییر کړی دی، یعنی په څلوېښت کاله مخکې شاید دغه اوس چې کومې ازادۍ ښځې لري ممکن نه درلودې، څومره هیله لري چې طالبان به هم بدل شي؟
زه فکر کوم چې هغه تمه چې د ایران د او د ایرانیان او چې ایرانیان چې په داخل کې دي او هغه ایرانیان چې بهر کې دي، چې دوی په دې فکر کې وو چې لږ لږ دوی هغه په اجتماعي او سیاسي فعالیتونو په اساس او د ذهنیت سازی په اساس دوی به خپل هغه حقوق ته ورسیږي، او په څنګ کې دغه د استبدادي حکومت دوی به ړنګ کړي. موږ ولیدل چې دا کار کې ونه شو او په نږدې راتلونکي کې هم سخته ده، او صحیح مسائل خو طبیعي دغه د توپیرونه لري. موږ فکر کوو چې هغه د ایراني ښځې کار کوي، ازادي لري، یا فرض مثال دوی درس و تعلیم او یا هغه د ایران نماینده ښځې زی په حقوق بشر په شورا کې خبرې کوي چې ډېر تفاوت لري د شکلي د لحاظه د طالبانو د رژیم څخه. خو په ماهیت کې، په محتوا کې، په اصل کې رژیم ډېر د طالبانو او د هر هغه دیکتاتوري رژیم چې هدف یې د یو د جندر په اساس هدف یې د یو طبقه سرکوب وي شباهت ډېر دی. او زه د طالبان په ورسره مقایسه
وبښه، د ایران کې ښځې وایي چې حجاب دې اجباري نه وي، دوی اجازه ولري چې ټکرای په سره وي کې نه په سره وي. آیا افغان شزیم داسې غوښتنه لري او که افغان شزی دا ډول غوښتنه نه لري؟
زه فکر وکم چې ټیکرای باید بحث د ټیکرای نه ده چې آیا د ټیکرای په سر شي کنه، چې بحث د دې ده چې یو انسان په یو ټولنې کې باید حق د انتخاب ولري. کاغه ټیکرای وي، کاغه وغواړي چې مثلا رهبر شي، کاغه وغواړي چې ډاکټر شي او یا سیاستمدار او حقوقدان شي. که تاسو د طالبانو دې فکر ته وګورئ چې اکثریت سلی ده چې خو هغه د مخالف دي د خوځو د درس تعلیم په اساس، او که دوی که چیرې اجازه ورکوي خځې محدود بعضي سکتورو ته وایي چې ځای مثلا تاسو معلومه شي یا فرض مثال ډاکټره شي، دغه تعین د تکلیف د یو رژیم لخوا نه، په دې اساس چې یو په دې ټولنه کې یو څوک جنسي طبیعت د لحاظ هغه خځه راغلی شوی ده په دې دنیا کې، هغه باید د رهبر کېدو، د سیاست مدار کېدو، د حقوقدان کېدو، د پیلوټ کېدو، د انجینر کېدو باید خوب ونه لري، او باید هغه پوه شي چې د دې نسل په ټولنه کې صرف د ډاکټرۍ وي، د نرس، د اجتماعي مددګاری او یا هم د مور او د خور وي. دغه خپله دغه تبعیض باید په یوه ټولنه کې نه وي. د ایراني ښځو هم دغه سمبولیک اقدام چې دوی خپل حجاب وغوښته چې وسوځوي یا وسوځوي یا وخته قطع کړ، دا په دې معنی نه و چې صرف دغه حجاب دوی نه غواړي. دوی غواړي چې اروپایي سټایل تعقیب کړي. دوی وغوښته چې وخایي رژیم ته چې دغه اعمال شوی په اجبار شی چې تاسو موږ ته زموږ تکلیف ته انسې دغه موږ نه غواړو. زه فکر وکړم چې په هرې ټولنې کې ولاو چې هغه خزه وي که نر وي باید مونږ ټولنې ته د اختیار خاوندان باید خلک وي، خلک باید د ټولنې د اصلاح لپاره کار وکړي، خلک باید خپل نظر وکړي.
که د خلکو خبرې دوی وایي هغه خلک چې په افغانستان کې دا ډول غوښتنې لري د هغو شمېر ډېر کم دی، په فیصد کې هم نه راځي. اکثریت هغه خلک ښځې دي چې په کلو کې اوسي او هغوی دغه ټول حقونه چې تاسو یادونه کوئ نه لري.
په ټولنه کې افغانستان کې خاصا د حجاب مثلا نشته، هغه حجاب چې قبول شوی ټولنه ته ده ټول خلک کوم دي شلو کلونو کې تطبیق کړي دي. کابل کې تاسو ګورئ قتل چې ښځې واړه ټکرې په سر کې وو، دفترونو کې به واړه ټکرې په سر کې وو، که چیرې تاسو د کابل نه جبل سراج ته تللی او که چیرې تاسو بګرامۍ ته تللی بل ډول، او که تاسو سرخرود ته او یا جلال آباد ته تللی چې زما سیمه کلی ده هلته بل رقم وو. نو زه فکر وکړم چې دغه ظاهري خبره نه ده، او همداسې د تعلیم خبره، د تعلیم خبره که څوک نه غواړي چې خپل لور او ښځه او مور کار ته پرېږدي او تعلیم وکړي، پرې د لږ د اجباري خو نه، په دې شلو کلونو کښې داسې تاسو کتلی وو چې کوم پولیس یا د حکومتي چارواکي راغلي وي د چا کور ته ټکټکې کړي وي چې ولې د دې کور څخه ستاسو لور مکتب ته نه ځي، پوهنتون ته نه ځي، کار ته نه ځي. خو اختیاري وو که څوک دغه ژمنتیا ټولنې ته درلوده، علاقه یې درلوده، وړتیا یې درلوده، لیاقت یې درلوده، او هغه فرهنګي د لحاظه فکرې په دې باندې و چې دغه ټولنه د پرمختیا دلیل دا کېدای شي چې باید ښځه او نر په دې ټولنه کې کار وکړي. نو هغوی هغه د اختیار درلود، زموږ په ټولنه کې زما په کورنۍ کې ما د کار درلوده، زما نور د تره لورګانې چې نه خوښېده نسلهغه خپل
ډېر زیات مننه کورودن محترم حقپال. ډاکټر صاحب دانش، ولی ایران یا د ایران چارواکو په تیرو څلوېښتو کالو کې هیڅ بدلون ونه کړ، یا بدلون کې کړی مې ډېر کم بدلون ده، هغسې بدلون نه دی چې د ایران خلک یې غواړي، دلیل یې څه کېدای شي؟
د ایران حکومت یو ایدیولوژیکي حکومت دی، یو تیوکراتیک حکومت دی، دوی په دې شي باندې اعتقاد نه لري، یعنی دوی پر سیکولاریزم باندې اعتقاد نه لري چې مثلا دولت او دین باید سره جدا وسی. دوی غواړي چې باید دین پر دولت باندې حاکمیت ولري، یعنی دولت ټول چارې باید دین سمبالي، کې هغه شان چې هغه قرائت د دین هم چې بیا دوی لري. اوس داسې یو بدبختي بیا بله دا ده چې په دې ملکو کې هر یو د دین څخه یو خاص قرائت لري، خاص برداشت لري، خاص تعریف او تفسیر لري. ایرانیان یو شی لري، مرتاش امارات طالبان بل شی لري، عربستان بل شی دی، مثلا مثال کویت او قطر او دا ملکونه بل شی دی. نو په دې خاطر سره دا حکومتونه چې دي، دا حکومتونه پر سیکولاریزم اعتقاد نه لري، د دوی ټول مسائل دین تعینوي، او دین د یو وسیلې په ډول باندې د خلکو د سرکوب پر دغه باندې په وسیلې باندې د دین استفاده دوی کوي، او همیشه خلک په دغه وسیله باندې خپل حاکمیت ساتي. په بل موضوع اساسي دا ده چې په داسې حکومتو کې کسان چې په راس د اداراتو کې قرار نیسي پر اساس د لیاقت او شایسته سالاري نه دي، پر اساس د وفاداری و دغه ایدئولوژي ته دي. چې څومره دوی مثلا و دي خپل ایدئولوژي او
بله ډاکټر صاحب، بله بله ستاسو خبرې او شیبه قطع شوې، خو خیر بیرته وروستۍ خبره مو وکړه. کورودن محترمې حقبال، یو پوښتنه چې ما له دوو نورو میلمنو څخه هم وکړه غواړم چې له تاسو څخه یې وکړمه، چې په ایران کې د مهسا امینی له وشل کېدو وروسته اعتراضونو او د خلکو مظاهرو په افغانستان څه تاثیر درلودلی دی او که نه؟
چې تاثیر به ډېر مستقیم تاثیر نه درلوده، خو هغه ښځې چې خصوصا په افغانستان کې او د باندې دوی د خپل حقوقو لپاره مبارزه کوي. دوی ته یو هم څنګه پیدا شوې دي، دوی یو بل سره همکاري زیات کړې ده. مثلا دلته بلندن کې مونږ مظاهره درلودل او همدغه چې تاسو ملما ورته اشاره وکړه، زموږ مظاهره صرف د افغانانو ترمنځ اعلان شوې وه چې مونږ پارلمان طرف ته ځو او هلته خپل شعارونه لرو او بیا یو خط ورکوو د برتانیا صدر اعظم تا چې د دوی نسخه مشخص اقدامات غواړو. مونږ ولیدل چې په لاره په نیمه لاره د ایران خزم سره یو ځای شول د شعارونو سره، هغه د هغوی مو چې کله څنګه ولیدل، یعنی مستقیما زمونږ په روحیې باندې مثبت تاثیر درلوده. چې وګوري، اول دا چې مونږ په دې مبارزې کې یوازې ناست وو، بل دا چې مونږ کولای شو چې د یو بل څخه د یو بل د تجارب څخه مستقیما استفاده وکړو او 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 هغه تکتیکونو باندې کار وکړو چې څرنګه د خلکو د حقوقو څخه دفاع وکړو. پاتې کېږي په دې چې آیا پر رژیم باندې تاثیر کړی وي، آیا د افغانستان د ښځو د وضعیت باندې تاثیر کړی. متاسفانه مونږ ګورو چې تر اوسه خو هیڅ شی لیدل کېږي نه. خو یو شی چې هم زه فکر کوم چې مهم ده چې دا تاسو د سوال نه جدا خبره ده، زه غواړم چې یو تفسیر ولرم. هغه دا ده چې طالبان ورو ورو د ایران د رژیم څخه بعضي نقلونه او بعضي کارونه دوی تقلیدوي، لکه د ایران د رژیم کې هم د سیخیزي شته دي چې لکه د دوی په پولیس کې کار کوي، خصوصا د دوی د لکه امر د معروف پولیس دوی لري چې خزي د بندي کولو، د خزي د توقيف او شکنجه او هغه فعالین چې یعنی خزي فعالین چې د رژیم په خلاف کار کوي، حتی د دوی د جاسوسي لپاره دغه خزي کار کوي. او دغه طالبان هم د څه معلوماتي چې موږ ولیدل چې څه ویډیوګانې په افغانستان په یو ولایت شمال ولایت کې وکم مشخص ولایت کې وچ وته چې هغه کې دوی نقبونه د خزي درلوده و زندباد طالبان ویل. نو دغه څه تکتیکونه چې کله د خزو څخه استفاده وکړي، یو استبدادي رژیم د خزي په ضد، دا یو خطرناک حالت دی چې د ایران رژیم دا استفاده کړی دی. او طالبان هم نصر د خزو په د حقوق په اقلا اتا د حکومت داری په اقلا اتا د دوی په دې فکر کې چې آیا څه رقم دوی خپل دغه سیاسي خپل مشروعیت ته ادامه ورکړي او یو څه مشروعیت پیدا کړي. مشروعیت خو نه لري، یعنی خپل حکومت ته ادامه چې یو څه مشروعیت پیدا کوي، یو څه همکاري
دوی. بل پښتنه غواړم چې له تاسو څخه وکم محترم اقبال، هغه دا چې مخکمه دا موضوع یاد شو، دا چې ولې په افغانستان کې چې شزي لا ډيري لخپل حقونو محرومي کړی شي، دي د ایران په شان اعتراضونه نه دي کړی. فکر کوم چې طالبان ډیر ځپون کې دي، ډیر مخنی سي نسبت ایرانیانو ته، او که په افغانستان کې لکه مخکې چې زینو ملمنو ویل چې ډیر خلک بے سواد دي او ځکه ډیر سیاسي شور نه لري، نو ځکه کوم شزو په اعتراضونو کې برخه اخیسته.
دا ډېر مهم سوال دی او دی باندې اکثریت بحث کوي. دلیل یې زه په څو ابعادو کې ګورم. تاسو مل مچ ویل دا ډېر مهم مسئله ته اشاره کړې ده چې تاسو کله د تعلیم کچه د ایران او د افغانستان د خلکو ترمنځ وګورئ، ډېر تفاوت لري. که تاسو د افغانستان او د ایران د وګړو شمیر به هر کې وګورئ، به هر میشت ایرانیان یا به هر میشت افغانان، دوی هم ډېر شمیره تاثیر لري، ځکه چې دغه بهر میشت ایرانیان د خپل ایرانیان د خلکو سره ډیر تماس کې دي. د دوی د ذهنیت ته بدلولو کې دوی ته معلومات استول، د دوی د حقوقو د دفاع په بین المللي پلاتفورمو کې نقش لوبوي. ایرانیان خپل د کلتوري د لحاظ تاسو وګورئ، هر هغه کتاب، هر هغه فلم، هر هغه هنري مستند کاغف هنری پارچا کاغف د فلم پاساسی هر شی چې ویښ هنر دې آباد لري دم تر زرت ترجمه کیږي ځکه چې د سواد کچا جګدا د فرهنګ کچا جګدا هغه ستمو په دې سالوي خلونو کې په جنگ کې مهاجرت خو به نه ول او په څنګه مخکې دې سالوي خل مخکې هغه د دې چې په ایران کې او هغه هم یو اساس چې تو سپور هغه د عمل لري نو دا کتابونه د خپل فکری تحول ایرانیانو چې ډیر ده د دنیا سره ډیر په تماس کې دي د مختلفو ذریعونه د افغانانو په پرتله او په څنګه په ایران کې د افغانستان په پرتله خپل دغه نرواکي ټولنه په دې سطح باندې نه ده چې د ښځو په ضد حساسیت وي متاسفانه بیر د طالبانو مسلې نه په افغانستان کې موږ ګورو چې د فرهنګو د پیغام کلتورو او د پښتنو په سیمه کې پښتونولي و نه پیغام ناموس د شایان په افغانانو کې پتا جو کانو کې پښتنو کې ټول کې د شایان شته او دا خپل باید شوه د چې نارینه متاسفانه کم د خوځو په څنګه ولاړ دي چې مثالونه لږ مونږ لکه د مچو ولا وی سال کده نورو خو بیا هم یو څه کم ده او
ډیره مننه سلامت اوسه آزاد صاحب خبرونه ته کم وخت پاتې تاسو څه فکر کوئ په ایران کې لا هم اعتراضونه دوام لري او د سینې معلومی شي چې دا اعتراضونه دي ژر ختم کړی شي د ایران حکومت څه فکر کوئ چې د ایرانیانو حالې ځلې به بل اخر په ایران کې تغییر راوستل شي
زه به خلک غواړم په دې باندې کوم کمنډ یو بل مجلس ته لورې په دې کې هیڅ شک نشته کوم وزه چې پیران کې وسته باندې یعنی د واکمنانو لخوا هغه خلک په دې تر څو ولې دي یو نریټیو جوړ شو یو نریټیو وزیر دی که څه هم په دغه تیر یو دوه کلونو کې ودغه د محصاد وژنه اوس څنګه خبرګونونه لارین نو وسول ډیره خلګونی وسول او ورل سول او رکس ولا لکن د همغه ورکس یو وژل سیو کورنۍ یو تا لاړ دغه مسجد هغه سو واضح سو هغه لا په دې باور سو چې دا یو محسن نه و چې حالت په بند کې وژل سول او زورګونه لسګونه زره خلک یا سلګونه زره خلک دی غیر حقوشتنې په مخه راووتله بلکې کم کسان چې د حقوشتنې په مخه راووتلی و هغه هم وځول سول هغه هم ورتل سول هغه هم وهل سول هغه هم وژل سول هغه هم ورکس سول دا په دې معنی چې په دې جغرافیه کې دغه سی واکمنه لاندې موږ ونه سکول یو ایرانی په دې باور سوې دی دا چې په وسنی وضعیت کې چې هر څه یعنی هغه ټول څه چې په یو هیواد کې عموما د ملت په اختیار کې وي هغه ټول یې ډلې اسیست وي مله پیسې د دې سره وي سیاسي قدرت د دې سره وي وسلې د دې سره وي نو یو شخص یو قلم سره یعنی یو چې سره هغه نشي کولای چې واضح دی په یو دوه کلونو کې یو داسې بدلون یا انقلاب راولي چې هغه د هغه استبدادي نظام چې هغه 15 کاله کیږي چې پر خلکو باندې مسلط دی خپل نشونه شخ کړی دی هغه د په یو ورځ دوه ورځې کې لمنځه ویسي لکن یو سیاسي مسیر انتخاب سو نسلونه به دا تعقیبوي او دا به د ایران په تاریخونو کې لیکل شوی دا انقلاب راځي دا بدلون به راځي خو ممکن یو څه وخت ونیسي بدبختانه وضعیتونه په سیاسي یا دیکتاتوري هغه دیکتاتوري سیاسي سختارونه په ټول نړۍ کې دغه سي وضعیت را مستقلی وی چې هغه بیا کله لمنځه ځي د تل د پاره لمنځه ولاړ شي نو دا مسیر تاسو وایي نریټیو جوړ شوی دی او دا د ایرانی انقلاب لاړې خوي شي په فکری لحاظ ډېر مانوي لحاظ ډېر یاد کوي
ډېر زیاته مننه کور ودان د سیاسي چارو نظر خاوند او د امریکا د ارکنساس پوهنتون استاد نجیب آزاد د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر هاشم دانش او مدني فعال نظیفه حقبال چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی یو
ਕਿ ਦਲੇ ਦਲੇ ਦਾ شي جانوري لیلا مازی گردنا منگی ناری کرچی رازا